امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د افغانستان د نوی کابینې وزیرانو نن په کار پیل کړ. جمهور رئیس اوباما د امریکا نوی بودیجه کانګرس ته استوي، او امریکا د اوکراین سره د دفاعي تجهیزاتو په مرستو باندې غور کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. په افغانستان کې قریب 2 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د خو سرپرست والی ویل دي چې په تیر کال کې په دغه ولایت کې د بیا رغونې ګڼ شمیر پرمختیایي پروژې تطبیق شوې دي. د دې او نورو مطالبونو مخکیز زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د کابینې اتو وزیرانو چې تیره اونۍ له پارلمان نه د باور رای اخیستې دي، نن په خپلو وزارتونو کې په کار پیل وکړي. دا وزیران د بهرنیو او کورنیو، د مالیې، معدن او پټرولیم، حج او اوقافو، د کلیو پراختیا، د مهاجرو د چارو او د عامې روغتیا وزیران دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغه وزارت کارکوونکو ته معرفي کوي او ویل چې افغانستان په بهرني سیاست کې لا هم ستونزې لري او د ملي یووالي د حکومت پر وړاندې یو دوه ګواښونه نه بلکې زیات ګواښونه موجود دي.
په قندهار کې په یو داخلي برید کې څلور سیمه ییز پولیس نه خپلو همکارانو له لورې وژل شوي دي. د قندهار د پولیسو نطاق زیاد دورانی د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا پیښه د میوند ولسوالۍ د کوکا په سیمه کې شوې ده. دورانی وایي دا لانه ده معلومه چې دغه دوه تنه برید کوونکي سیمه ییزو پولیسو د طالب وسلوالو سره لاس لره او که د خپلو همکارانو سره کومه لانجه پیښه شوې وه.
د بلې خوا د کندهار د ډن پولیسوالۍ کې یو سړي خپل میرمن وژلې او له خپلو 15 اولادونو سره له سیمې څخه تښتېدلی دي. د کندهار د پولیسو ویان د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې د عتیق په نوم دغه سړی د روزګان ولایت اوسیدونکی دی او د څه وخت راهیسې د ډن پولیسوالۍ کې اوسېدی. پولیس کوشش کوي چې دغه سړی ونیسي.
بل پلو د افغانو ښځو شبکې د حکومت نه غوښتي دي چې د نوې کابینې په پاتې 19 وزیرانو کې د څلور ښځې وي. د شبکې ویلي دي چې په خپلو غوښتنو باندې د تاکید دپاره به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې مظاهرې وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي مؤسسه وایي د دوی نوې څېړنه ښیي چې افغان سړي په افغاني ټولنه کې د ښځو د پرمختګ په باره کې منفي نظر لري. دغه مؤسسه د افغانستان په څو ولایتونو کې د 3900 کسانو سره خبرې کړې دي او دغه نتیجه یې خپره کړې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس اوباما نن د دوشنبه په ورځ د حکومتي بودیجې پیشنهاد چې 4 تریلیون ډالر کېږي کانګرس ته لیږي. په دغه پلان کې په شتمنو امریکایانو باندې د مالیې د زیاتېدو او د لګښتونو او مصارفو د اوتومات کمېدلو له منځه وړلو غوښتنه شوې ده. د لګښتونو دغه اوتومات کمول په 2011 کال کې امریکا د نړیوال اقتصادي بحران نه د راوتو په خاطر وضع کړی دي. د 2014 کال د بودیجې په پلان کې په هغو شرکتونو باندې چې په خارجي ملکونو کې ګټې کوي د یو ځل دپاره مالیه 14% زیاتیږي چې قریب 1500 میلیارد ډالر کېږي، او دغه پیسې بیا د ملک د لویو لارو، پلونو او نورو مهمو پروژو باندې لګول کېږي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلی دی چې جمهور رئیس باراک اوباما حق انتقادونه رد کړی دی چې د ده په خپل خارجي پالیسي باندې سوي دي، او زیاتوي چې امریکایان اوس مسؤول دي. ولسمشر اوباما نن د دوشنبه په ورځ د ان بی سی تلویزیوني چینل سره په امریکا کې ویل چې امریکا په د پاسه 2000 کال کې د سپتمبر د 19 نیټې د حمله رئیس د غټو حمله په مخنیوي کې ډیره زیاته کامیابه ده. جمهور رئیس زیاتوي د افراطیانو په ضد جنگ نه دی ختم شوی، او د تروستانو د تاکتیکونو د بدلیدو په مقابل کې ستراتیژي پر بدلیدو باندې هم باید غور وسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا یو مشهور ورځپاڼوایي واشنگټن په خپل دریز بیا غور کوي چې کیف ته دفاعي وسلې او تجهیزات برابر کړي. نیویارک ټایمز پرون رپورت ورکړی دی چې جمهور رئیس اوباما لا تر اوسه پورې دا فیصله نه ده کړې چې د اوکراین امنیتي قواو ته وسلې برابرې کړي، خو حکومت یې د نظامي مرستې په مسلې باندې غور کوي. نیویارک ټایمز د سو چارواکو له قوله چې نمونه نه دي څرګند شوي ویلي دي چې خارجه وزیر جان کیری، د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې رئیس جنرال ډیمسي او سوزان رایس، د ښاغلي اوباما د ملي امنیت سلاکار، دوی ټول په دې موضوع باندې خبرې کوي چې د اوکراین قواو ته وسلې برابرې کړي. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې د دفاع وزیر چک هیګل لا پخوا د اوکراین حکومتي قواو ته د دفاعي وسلو ورکولو ملاتړ کړی دی چې د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو یې د نومبر په میاشت کې خواست کړی و. نیویارک ټایمز هم دغه راز ویلي دي چې د ناټو نظامی قومندان جنرال فلیپ بریډلوف هم اوکراین ته د وسلو د برابرولو ملاتړ کړی دی. جمهور رئیس اوباما پرون د یکشنبه په ورځ ویل کرملن دې ته هیڅ نه ګوري چې د دې مسلې حل په آینده کې روسیې ته ګټه کوي.
د یونان د مالیه وزیر یانس وارفاکسیس وایي حکومت به یې په یو میاشت کې داسې پیشنهادونه برابر کړي چې د خپل بینالمللي پورونو موافقه له سره جوړه کړي. ښاغلی فاکسیس پرون په پاریس کې د فرانسې د مالی وزیر مایکل سپین او د اقتصاد وزیر ایمانوئل ماکران سره د لیدنې نه وروسته دغه ژمنه وکړه. د فرانسې د اقتصاد وزیر ایمانوئل زیاته کړه چې د یونان دا هلې ځلې چې غواړي له سره په دې مسلې وغږېږي یو منطقي خبره ده او داسې ښکاري چې فرانسه به یې ملاتړ وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. مصر د الجزیرې ژورنالیست پرون خپل کاله استرالیا ته واستوه. دغه ژورنالیست په دې جرم سباندې یو کال په مصر کې بندي و چې د اخوان المسلمین د ګوند سره د مرستې په نامه بندي شوی و. په مصر کې د اخوان المسلمین په ګوند باندې بندیز دی او فعالیت نشي کولی. دغه ژورنالیست پیټر ګریست نن د قاهرې نه په هغه پرواز کې چې قبرص ته کېده استرالیا ته ولېږل شو چې د مصر چارواکو ویلي دي جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د مصر نه د ګریست شړل کېدل منظور کړي دي. دغه ژورنالیست څلور سوه ورځې بندي و. دی تیر کال د تروریستي فعالیتونو په الزامونو په وکاله باندې محکوم شوی و.
چین نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د هر هغه ملک مخالفت کوي چې د هر لحاظ وغوړي د دالای لاما سره وګوري. چین دا خبره ځکه کړې ده چې سپین مړی ویلي چې جمهور رئیس بارک اوباما به په دیونی کې د تبت د روحاني مشر دالای لاما سره د سبانری په وخت کې د ملي دعا په غونډه کې ګډون وکړي. په بیجنګ کې د چین د بارنیو چارو د وزارت نطاق هونګلی هم د غراز په امریکا ژغ وکړي چې په دغه مسلې کې د دوړخیز اړیکې په نظر کې ونیسي. سپین مړی تیر هفته ویل چې جمهور رئیس اوباما به د فبروري په 15 په واشنگټن کې په دې غونډه کې د مذهبي ازادۍ د اهمیت په اړه وغږیږي. د چین چارواکي هغه وخت سخت په قهر شول چې د ښاغلي اوباما تیر مې په واشنگټن کې د دالای لاما سره په دریم ځل غونډه ویل چې دریم ځل غونډه به وکړي.
د تایلند پولیسو اعلان کړی دی چې د ملک په پایتخت کې په عامه ځایونو کې لکه د سرویسونو او اورګاډو په سټیشنونو کې امنیت سخت ټینګ کړی دی. د بنکاک د ښار په مرکزی برخه کې په یو بازار کې د پرله پسې دوه چاودنو نه وروسته دغه اعلان شوی دی. په دې چاودنو کې دوه کسه سرسری غوندي زخمي شوي دي. د تایلند د شاهي نظام پولیسو ویلي دي تر اوسه پورې داسې څوک نه دی نیولی چې ګمان کوي چې دا چاودنې به یې کړې وي. په داسې حال کې چې یو پلاو د مرکزی افریقا د جمهوریت حکومت د پخلاینې او روغې جوړې لپاره چې د ډېر وخت راهیسې انتظار کېده لومړني ګامونه اخلي، بل پلاو د سیلاکا پخوانیو یاغیانو او د بالاکا ضد ملیشو د حکومت وزیران او د چارواکو د تختولو مسلې ته زور ورکړی دی. د چارواکو دغه تختونې یوه نوې خبره ده او کېدای شي چې د روغې جوړې هڅې بندې شي.
د جنوبی سودان جمهور رئیس لی سیلوا کایر او د یاخیانو کمانډان ریک میچار یو داسې موافقه امضا کړې ده چې دغه جنگ د پلی ملک بحران ختم سي. نوربند دغه موافقه نن د دوشنبه په ورځ د ایتوپیا په مرکز د اديس ابابا کې د ختیځ افریقا د بلاک د منځګړو په کومه کلاسلیکس و دغه منځګړو مشر د ایتوپیا د صدر اعظم هیلی مریم کوله. یوې خوا هم د دغه موافقه په اړه کې نور تفصيلات نه دی ورکړي، خو دواړو خواو دا خبره وکړه چې د فبروري د میاشتې په 16 به سره وګوري چې د دې موافقه پر جزئیاتو باندې خبري وکړي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. اوس به وګورو چې د سپورت په دنیا کې نوې او تازه خبرې څه دي. مته ولا به سب خبرونه راغون کړی دي نو تفصیل به ورکړي.
د سید د سپورت خبرونه د نړۍ نامه کې د امریکا د سپورت خبرونه شروع
کړه. ښه سید.
په امریکا کې هر کال دغه د فبروري په دغه لومړۍ یک شنبه
bale
د سوپر بال چې د امریکا فوتبال یو فوتبال هغه چې موږ پیژنو یو امریکایي فوتبال
د امریکایي فوتبال ښه
د هغه روسي سیالي و او ډېر مهمه سیالي و د امریکایي ټول په دغه شپه باندې ناشته کورونه کې په هوټلونو کې نور رستورانو کې دغه لوبه ډېر دقت سره ګوري
ځکه چې د امریکایي ملي ټیم
انتخابي
معلومه کې چې
څو ولایتونو ایالتونو چې دلته دی هغه په منځ مقابله کوي یو بیګا چې کوم د نیو انګلند پیټریټس یا د نیو انګلند ایالت د وفادارانو ته وایو چې پیټریټس وطن پالونکو په اصطلاح د غوي ټیم او د سیټل ایالت سی هاک دا به د اوبو دغه خمارانو ته وایو چې د اوبو بازان
ارسه چې ورته وایي
دغه نمونه دي کنه دا ورډونکو د پاره د علاقې خبره دی چې د لوبه کې اخري په دقیق تقریبا پاتې و دوه ټیمونه ډېر نږدې روان وو د ګټلو د دوه چانسونه زیاتو په اخره کې لوبه پیچیرته وګټله.
ها
د دې په استلا
سی حق پاتې شو
اتیش او سلیش تو فارو په ډېر لګ ان دې فرق چوته وای کنه او بیا غدا ټچ ډاونز د یو خاص استلا د چسو زیات د تو پوری و د هغه په میدان کې هغه نفر توانی کی ولته ورسې کنه نو سلور هغه شی و د پیچیرته لخوا نو او بیا دغه پوینټونه شو نو دغه لوبه د دې په ګټه تمام شو.
یعنی کم ټیم اوس د امریکای د فوتبال ملي ټیم شو
نیو انګلند پیټریټس
نیو انګلند ښه او د افغانستان خبرونه
د افغانستان خبرونه چې مخکې خبرې وکړې په استرالیا په ډیډیټ خار کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم الته مصروف دی په تمریناتو په تیاری او مادګۍ نه دوی به د اول دی تمرین لوبه لري د هند سره په 10 فبراير بیا به د سلوار 10 فبراير د اماراتو سره لري اصلي لوبه کله چې نړیوال جام شروع کیږي اصل کې نړیوال جام شروع کیږي 16 فبراير چې د نیوزیلند او د بنگلاديش لوبه کیږي د کوربه هیواد خو د افغانستان نوبت کله رسیږي هغه بیا 13 فبراير رسیږي چې اول لوبه د بنگلاديش سره په کانبرا د استرالیا په خار کې خو دوی د بشیر سنځي په نه زمونږ اصلي هدف هم بنگلاديش دی ځکه چې موږ د کرکټ په دې نړیوالو ټیمونو کې چې اوله درجه ټیمونه لستي اګه غوړ ځلاند نه شروع کړو او د بنگلاديش نه وګټو چې دنیا ته وخی چې موږ راتلونکي بنگلاديش یعنی کده نړۍ مهم ټیمونه کې اول منګو داخلي ښا
داخله
خبره څنګه کیږي اته سمونه څنګه کوي قدرې لوبې وکټلې نو دوی به د کرکټ په دې جام کې دویم پړاو ته ځي نو دا به د افغانستان لپاره یو غټ کمال چې دوی درې ټیمونه مات کیو دي ډېر مخکې لاړ شي
وو به ګورو چې څه کوي ډېر مننه. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، جمهور رئیس اوباما د امریکا بودیجه کانګرس ته استوي. دغه بودیجه $3 تریلیون ده. نو په دې برخه کې د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
په تیرو څو کلونو کې په لومړي ځل د امریکا د بودیجه کسر 50% راټیټ شوی دی. ولسمشر اوباما وایي چې د مالی وضعیت د ښه کېدو له امله اوس یو ځل بیا کورنیو اړتیاو ته پاملرنه کیږي چې په تیرو څو کلونو کې دغه اړتیاوې نه پوره کېدلې.
لومړی منځنۍ طبقې ته پاملرنه دا معنا ورکوي چې د کارګرې طبقې کورنۍ په بدلیدونکي اقتصادي چاپیریال کې د مسؤلیت احساس وکړي. له دغو خلکو سره باید مرسته وشي چې هغوی د ماشومانو د ساتنې، پوهنتون ته د تللو، د روغتیا بیمه، یو کور او د تقاعد پیسې ولري. زما لخوا وړاندې کیدونکي مالی بودیجه به همدې ټکو ته پاملرنه کوي. په کارګرې طبقې به مالیه راټیټه کړم او هر کال به دوی ته په زرګونه ډالر بیرته ورکړم.
د نوی کال په مالی پلان کې به په انکشافي بودیجه باندې لګول شوې بندیز لري سي. د خزاني حالت ته په کتو شنه باغونه نه ښکاري. د بودیجه کسر که هر څومره لیګوي د امریکا په $3 تریلیون پور کې نور هم اضافه کی. همدغه ټکی ته په اشاره جمهور غوښتونکو سناتور جان کارنن د اوباما بودیجه وار لواره ردوي.
اندېښنه لرم چې بودیجه به له نورې مالیې لګولو نه ډکه وي، نور لګښتونه به وي او نور به هم پوره وړي کیږو، خو دا د امریکا دپاره معقوله او پایداره لاره نه ده. موږ مصرف کوو خو پیسې نه لرو.
د کانګرس کمیټې به د انکشافي بودیجې او لګښتونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په هغې کې به د جمهوري غوښتونکو اولویتونه په نظر کې نیول شوي وي. کورني لګښتونه به پکې محدود وي او د سوداګرو د تشویق لپاره به مالیه هم راټیټه شوې وي. آزاد سناتور بارني ساندرز وایي د جمهوري غوښتونکو دا هیر دي چې د بودیجې کسر او پور د دوی په حکومت کې له حده ډیر سو.
I would ask them
زه له دوی نه پوښتنه کوم چې دوی څو کاله مخکې هغه وخت چیرته و چې موږ عراق ته جنگ ته ولاړو او دمو هیر وو چې مصرف به لکومه کوو.
اساسي قانون د هیواد د خزانی کلی کانګرس ته ورکړی ده، خو وروستۍ منظوري جمهور رئیس ورکوي او د لایحو د ردولو او ویټو کولو اختیار هم لري. د دې معنی دا ده چې د بودیجې د منظوري لپاره د حکومت د دواړو ارګانونو ترمنځ جوړجاړی حتمی وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په افغانستان کې قریب 2 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دي چې په راتلونکي کال کې به د نړیوال بانک په مرسته د ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره مرستې وکړي. بهارت صابر د کابل نه راپور را لګولې ده.
محمد سلیمان علوی سازی از 10 تا 4 بدم.
سلیمانیم سوار لسکاله عمر لرم او حلبی سازی کوم للسونه تر سلورو بجو کار کوم. کار می سخت ده خود ژوند ستونزې دي. غواړم د پلار تر سن کار وکړم او دا ستونزې لري کړم.
دا د زرهاو کارګر مشمانو لډلینا د سوتنو आवाजونه دي چې د خپل کورنۍ سره د مرستې په خاطر په سختو کارونو لګیا دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ارزونې پر اساس د محل په افغانستان کې نږدې 3 میلیون زیانمنونکي ماشومان شته چې 2 میلیونه په سختو او توانوژونکو کارونو بوخت دي. د یاد وزارت وایند علي افتخاري وایي د افغانستان د قوانینو پر اساس تر 18 کاله کم عمره ماشومان باید په کار ونګمارل شي، ځکه دغه ماشومان د فزیکی او رواني اړخه د کار ورتیا نه لري. د شاقه کارونو تر څنګ زیات داسې ماشومان شته چې په لارو کې په سپکو او داسې کارونو هم اخته دي چې توان وژون کې نه دي، لکه مستی خرڅون کې اجمل او جوراب خرڅون کې حفیظ الله.
سنمیږي زوی
اجمل.
اجمل جان څه خرڅې زوی؟
مستی.
په کور کې پلار رور نشته چې هغه کارو کې؟
ستوال نشته رونه مين کوته پلار مين خرڅې پلار مي غواګان کوي.
دوره زه څوک ګټي
دوسو
کراچی جرابس سی کنم کار دیگه کنم که نامش بخادرامي والدين فاميل خود کار میکنند.
د جرابو خرڅولو کراچي لرم. کار کوم زکه غواړم خپل کورنۍ سره مرسته وکړم.
نقيب الله است د اینجا کتب امره پدرم کار میکنم.
چی کار؟
مواد تعمیراتی.
نقيب الله يم د پلار سره تعمیراتی مواد خرڅوم سور سره مرسته وکړم.
د کار وزارت وایند وای هغه ماشومان چې په سړکونو کې په استلاس پک او کوچني کارونه کوي تر هغه ماشومان زیاتره د رواني صدمو سره مخ کیږي چې خپل کورنۍ سره د خښتو په خولو په داش کې کار کوي.
یک طفل کارګری چې بعد از یک دو سال نه مشکل اقتصادي شون رف شوه اینا پس برگردن به محیط تعلیمی و تربیتی.
هغه ماشومان چې په سړکونو کار کوي کېدای شي تر 2 کلو کار وروسته د کورنۍ اقتصادي ستونزه حل شي او دوی بیرته خپل خوندزیو ته راوګرځي، خو شخصیت دومره ځانمن شوی وي چې ډیره موده پس به هم خپل اصلي بڼې ته راونه ګرځي، ځکه د بازار چاپیریال د هغو ماشومانو لپاره چې د درس او تعلیم وخت دی ډیر خطرناک وایروس ګڼل کیږي.
خود کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په خپل کاري اډانه کې د زیانمنونکو ماشومانو نه ملاتړ او هغوی سره مرستې کړې دي.
ما فعلا برنامه مشترک با بانک جهانی در دوردست‌ترین ولسوالی های ولایت محروم داریم که
موږ هم دوست د نړیوال بانک سره ګډ پروګرام لرو. سو د هیواد په لرې پرتو ولسوالیو کې په کال کې 2 ځله له زیانمنونکو ماشومانو سره مرسته وکړو او د هغوی د کورنۍ یو غړی د کار مارکیټ ته ورداخل کړو، او له بلې خوا د خوراک د نړیوال سازمان لخوا مو د 2.5 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې چې 1.5% د مرستې هغو ماشومانو ته رسیږي چې له ښوونځیو لرې پاتې دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د ماشومانو لپاره 2 څلویښت دولتي او 5 څلویښت خصوصي د ماشومانو روزنتونونه لري چې د یاد وزارت سره په همغږۍ کې د بېوزلو او کارګرو ماشومانو ملاتړ او ساتنه کوي. دغه وزارت له افغان کورنۍ نه هم غواړي د خپل ماشومانو د زیګون کچې ته پام وساتي او همره ماشومان دی وزیګوي چې د پاللو او خروزلو او د تعلیم په غاڼې د سمبالولو واس او توان ولري. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست سرپرست والی ویلی دی چې په تیر کال کې په دې ولایت کې د بیا رغونې ډېرې پرمختیایي پروژې ترسره شوې دي. د ویلی دی چې د دغو پروژو لسګونو زرو خلکو لپاره د کار فرصت په پیدا کېدو سره د حکومت چارې هم ښې شوې دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
2014 میلادي کال چې د افغانستان له تیر مالي کال سره تقریبا برابر و، د دې هیواد لپاره برخلیک ټاکونکی کال بلل کېده. دغه کال پر افغانانو سربیره له نړیوالو سره هم د افغانستان د بحرانی کېدو په اړه زیاتې اندېښنې پیدا کړې وې. خو د خوست والی وایي چې له وزارتونو او نړیوالو بسپنه ورکوونکو ادارو سره یې د ټینګو اړیکو پر اساس وکولای شول چې د بیا رغونې له پلوه په تیر مالي کال کې د خلکو ډېرې اړتیاوې پوره کړي. ولی عبدالجبار نعیمی له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په تیر یو کال کې په خوست کې د څه باندې 1.25 میلیونه افغانیو په لګښت 1.8 هغه پروژې تطبیق شوې چې د خلکو اساسي غوښتنې تشکیلولې.
هغه کم پروژې چې موږ په دې ولایت کې یا شروع کړې او یا مو سر ته ورسولې، موږ ډېر جدي تعقیب هم د اړوند وزارتونو سره، دونرانو سره او موسسو سره مو خپل زیاتې اړیکې ټینګې کړې. په 2014 کال کې هغه تشونه چې هغه صرف یو تبلیغات و، ولې په عمل کې برعکس موږ وکولای شو چې په 2014 کې ډېر زیات کار وکولای شو.
هغه وویل چې لوی او وړه پلونه، سړکونه، د ښوونځیو او دولتي ادارو ودانۍ، روغتیایي مرکزونه، استنادي دیوالونه، سربندونه او د ته ورته نورې لوی او وړې پروژې پکې شامل دي. ښاغلی نعیمی وویل چې دغه پروژو پر مټ د رامنځته شوو اسانتیاو له امله حکومتداري پیاوړې شوې، پر حکومت د خلکو باور زیات او تر ډیره حده یې ترمنځ واټن له منځه وړی او د امنیت او ثبات په ټینګښت کې موثرې تمامې شوې دي.
اصلا په هر ځای کې چې د خلکو ضرورت رفع کیږي، هلته دولتي حاکمیت ټینګیږي، د خلکو دولت سره مینه پیدا کیږي، د خلکو پر دولت باندې اعتبار پیدا کیږي او هلته خلک د دولت هغه د حاکمیت دغه ته غاړه ایږدي. هغه پروژو چې هغه مستقیماً خلکو ته ګټه رسوي یا رسولې ده، هغه واقعا د حکومتداري په برخه کې ډېرې ګټورې تمام شوي دي.
والی عبدالجبار نعیمی هم درنګ وایي اوس مهال په دې ولایت کې د څه باندې 4 میلیارده افغانۍ په لګښت د کابو 1500 د بیا رغونې پروژو کار هم روان دی چې د زیاتره هغوی د جوړېدو کارونه 90% تکمیل شوي دي. هغه زیاته کړه چې له نوي حکومت څخه د خلکو د غوښتنو پر بنسټ د خوست له ټولو دولتي ادارو سره د 2015 او 2016 میلادي کالونو لپاره یو ګډ پلان جوړ او کابل ته لیږلی دی.
پروژې یا هغه وړاندیزونه چې موږ د جلالت ماب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې 4 میاشتې مخکې مطرح کړې، هغه باید مسؤول رئیسان د خپل اړوند وزارتونو سره تعقیب کړي او ما په دې هکله د مرکز څخه رسمن د دې مرستې غوښتنه هم کړې. د اړوند وزارتونو سره مې دا موضوع کتبن مطرح کړی، زه امیدوارم چې مثبت جواب ولري.
همدارنګه ښاغلی نعیمی له لوړپوړو دولتي چارواکو او د ملي شورا له غړو هم جدي غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د بیا رغونې د هر ډول پروژو د تطبیق پر مهال د شخصي ګټو پر خاطر خنډ او ځنډ رامنځته نه کړي.
هیڅ نوی دولتي چارواکی د پارلمان غړي په دې برخه کې مداخله ونه کړي. پرېږدي چې هغه څوک چې شرکتونه لري مالیه ورکوي او شرکتونه په معیاري توګه باندې وي، هغوی پروژې ترلاسه کړي او هغوی په شکل سره بدون د کم فشار نه په ښه کیفیت سره سرته ورسوي. هر نوع مداخله، هر نوع په دې کې حق غوښتنه، دا لوی جفا ده او لوی خنډ د بیا رغونې په مقابل کې.
والی نعیمی وایي چې په خوست کې د یادو ترسره شو او ترسره کیدونکو پروژو د لګښت زیاته برخه د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې، د امریکا حکومت، نړیوال بانک، آلمان او هندوستان هیوادونو او د غراز یو شمیر نور خیریه ټولنو پر غاړه اخیستې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې قریب 2 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دي چې په راتلونکي کال کې به د نړیوال بانک په مرسته د ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره ضروري پروژې او مرستې برابرې کړي. نن د آشنا رادیو سره د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه حفیظ آصفی او نوشابه آشنا دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د کابینې اتو وزیرانو چې تیره اونۍ د پارلمان نه د باور رایې اخیستې دي، نن په خپلو وزارتونو کې کار پیل کړ. په قندهار کې په یو داخلي برید کې څلور سیمه ییز پولیس د خپلو همکارانو له لوري وژل شوي دي. د قندهار د ډن په ولسوالۍ کې یو سړی خپله میرمن وژلې او د خپلو 15 اولادونو سره د سیمې نه تښتېدلې ده. بل پلو د افغان ښځو شبکې د حکومت نه غوښتي دي چې د نوې کابینې په پاتې 19 وزیرانو کې د څلور ښځې وي. د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ مؤسسې ویلي دي چې د دوی نوې څېړنه ښیي چې افغان سړي په افغاني ټولنه کې د ښځو د پرمختګ په باره کې منفي نظر لري. جمهور رئیس اوباما نن د دوشنبه په ورځ د حکومتي بودیجې پیشنهاد چې 4 تریلیون ډالر کېږي کانګرس ته لیږي. د اسوسییټډ پریس خبری اجنسی کلی دی چې جمهور رئیس باراک اوباما هغه انتقادونه ردوي چې د په خپل خارجي پالیسۍ باندې شوی دي او وايي امریکایان اوس په خوانه مسؤل دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لږ وروسته د خبرو اترو یا گفت و شنود پروګرام لرو. په دې غږیږو چې په افغانستان کې قریب 2 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي، سره د دې چې افغانستان سره په میلیونو ډالرو مرسته شوې ده. کولی شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دغه د سوشې بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.